افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو، د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږېدلی وو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د روان مالي کال له پیله د چونګښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوي ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسېږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې درېیم پړاو د جولای پر 18 پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د سرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که مثلا
دوی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابر شوې ده، او زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادله بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغو مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانې خبرونه په ترڅ کې اوریدلی سي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشرې مڼۍ په خبر په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې تر لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاري د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دی. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له اومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه شپږ میلیارد او دوه سوه یو څلوېښت میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چونګاش میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول شوي ملي عواید شپږ اتیا میلیارد او درې سوه اووه اویا میلیونه افغانیو ته رسېدلي دي. د مالی وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې سره تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر پنځلس ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د دیارلس سوه نهه نوي لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسېږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر دوه سوه اولسم قل اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل شول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د ښاغلي جمال په خبره په دې برید کې نه تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ډنډ غوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري، د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبي او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنۍ رسنیو ته ویډیو ګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عامو خلکو په ټولنیزو شبکو په تیره بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نه کونید په نوم هشتګ جوړ کړی چې په همغو لومړنیو ساعتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چی غوښتل د کورونا او با په خطر د غهیوات د بهرنیو محصولاتو په ورتاک بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصولاتو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزه نه تمدیدوي، خو اوس د پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لښته لږه اتلس ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره د داوا د محصولانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنې پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه اجتماعي غونډه کې وویل چې حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر سي او بیرته مخکینی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28مه پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکینیو ازموینو نتیجه معلومه سوه.
لفری با ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک وړي. دا خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلی نو جنرالی رتبه او مارشالی رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرلي. خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی هم کارته هر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادله بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې پورستوي کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوي ده. عبدالله د چهارشنبه پورز د جوزجان په مرکز شبرغان خار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې.
حال که زمینه
مساعد شده برای آغاز اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابر شوه، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادلې پړاو به هم بشپړ شي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. در روان میلادی کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې لمخې باید په لس ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وایي د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي دغه بندیان د هم خوشي سي چلرنیم زره طالب زندانیان مو پریښودل دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي موږ مذاکراتو ته چمتو یو ښاغلی دوستم وویل که بیا هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي ما ته به وخوري او دوی د بیا د امارت خوبونه نه ویني جورجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست
رتبه مارشالۍ را به شخصیت
هیواد د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بنبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم ښاغلي دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشری په تیر داور کې د نوموړي لومړی مرستیالو خو وروسته ترمنز اړیکې ترنګلې او دا ځل د ولسمشری په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله ترڅنګ ودرید
و امرده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې البته د وینا په ترڅ کې وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي په دې اړه به وروسته واورئ خو په شبرغان کې تم کیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی د رسمي مراسمو په موضوع کې تم کیږو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې اوس د کډی سه په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې لمخې د شویلی نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته لپاره مرغه اجرا کیږي خو مستغره چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترې نه دومره جنجال جوړ کړي دي او یو سیاسي رتبه دا غته ور کړی دا واغ په سیاسي او ظالم مخې د سیاسي حالاتو لمخې کا هیواد کې ور باندې یوالې راځي وحدت راځي او کپې هیواد کې ور سره د دې سره ملي یوالې ټینګيږي نو بیا په خبره خو نه ده پدې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې وه چې والی مارشالۍ ورکړه او والی مختلف دلایل ورته واغه کی زمونږ ټولنه افسره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه
آیا لدی ورسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراض دي ډیر جنرالان مونږ لرو چې وای مونږ هم مستحق یو یعنی فکر نه کوي چې لدی ورسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي
وخت کې د شری وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو
یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړي وي دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، وړتیا او دا ټول قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد به هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي، څه دوه، څه درې، څه لس، څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و، د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بشمیره وي.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر را سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني د پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بې پی یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتې دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي، خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړي بیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوي د نه منلو وړ دي، او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 1500 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري 15 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسېد، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې لپینزو په افغانستان کې لپینزو اړو سرتیری وتلی. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي و چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 15 څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی، خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپل د ژمنه نه ده په ځای کړی چې 15,000 بندیان باید خوشی کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې وروستیو کې هغه دا ویلي چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډېرې په دې وروستیو کې زیاتې شوې هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خطر ورکړي چې امریکایي سرتیری ووژني. پر دې موضوع دغه راز په وروستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لوړپوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تبصرې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوې مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی ویلي چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان ویستل شي افغانستان به طالبان و روسیې ته پاتې شي چې په خبره دا به ډېره ګرانه پریوزي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر رپورټ کاورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یو تازه مقاله کې روسیه تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیه د طالبانو لولوري د جګړې د دوام او افغانستان نه د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونو د وټل په برخه کې د نفوذ د ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې، مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یوش مې افغان خانیل ور رتبه امنیتی چارواکی په دې باور دي چې روسیه د خپل ګټو لپاره له طالبانو ملاتړ کوي. لدې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیه غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
دغه جګړه څه اوس هم اساس کا روسیه خپل څه راو دي کړی د افغانستان په هرین کې طالبانو حمایت کوي. روسیه څه فکر کوي د امریکایانو ازان سره مصیبه لري په افغانستان کې په جګړې کې ماته خوړلې ده. که دې چېرته دا ماته خوړلې دې د جدران خاطر نه دی، دې د تشې د ډکولو دپاره دې موقع نه د استفادې چې دا خپل د سړې جګړې قصور له امریکانه واخلي، دوی به دلته مداخله وکړي او نور هم طالبان سپور کړي چې زر تر زره له امریکان نه افغانستانه ووځي او داسې رژیم راشي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته د منلو وړ وي.
ښاغلی پتنګ وایي مخکې تر دې چې دا لاسوهنې لا پراخه او اغېزې د هېواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هېوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې ګټې نغښتې دي یوه اجماع رامنځته او د دوامدارې سولې لپاره د زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپلې دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لولوري دفتر ته له وسلواله طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلي چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې، د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتیری په خطر کې اچول دي. نوموړي دا خبرې هغه مهال هم چې دای برحاله قومندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په برکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي وي. نیکلسن په خپلې دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه له افغانستان نه خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپل ژمنې نوې عملي کړي. د امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. خو په خبره یې په دې وروستیو کې چې د سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي طالبان همره توتریخوالی زیاتوي. دا ادعا کوي چې د دغه توتریخوالی د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیه کوي. خو طالبان بیا د جنرال جان نیکلسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې او د دوی له جنگیالیو سره ټولې ستا وسلې د افغانستان له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. ښاغلی مجاهد وایي تیرو کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د 10,000 کلاشینکوفونو مرسته کړې وه، دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړي او کېدای سي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسیدلي وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي، آن دا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه شوو، خو وړاندې یې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او د عایداوې رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچ او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړې لا هم نه دي عملي شوې. د سوداګر په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې له صادرولو پاتې شوې پاکستاني چارواکي د خپل هیواد لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له کندهار صادق رښتینې پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران له امله وتړل شوه، خو د تیرې وې میاشت راهیسې په یو طرفه توګه دغه لار خلاصه شوې چې تر ډیره ورباندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچه او تازه میوې سوداګر وایي دوه ونې مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد ته د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالحد په نوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل، خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچي او واګه بندرونو د لارې هین او چین ته د افغانستان وچ او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومم درې موټر مورواړول، از موږ موټروانان را رخصت کړ، دو ساعت بعد یې برته از موږ موټران را واپس کړ چې پاغه کې دی دا اداول چې ترانزیت معلومه باندې. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم تراغلی دی پاغه کې مکمل دادی دی کلی دی پاغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دی باندې بار بار ویل دی چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دغه ترانزیت بند او مالونه را واپس کړي.
د ضیاء الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوې یو بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او ار لمخه په زرګونه ټنه وچه میوه چې د کرونا له بحران مخکې له صادرولو پاتې شوی اوس په ګودامونو کې پراته ده، او پاکستانی چارواکو یوازې خپل هیواد د صادراتو اجازه ورکړې.
په خاص توګه د مشکل چې پیشیج هغه د اگست په میاشت کې شروع شي، هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګور سیزن شروع کیږي په تازه میوې دوی دغه مشکلات پیش کی، کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیشیږي. نو کله چې د مشکلات پیشیږي زما مال هلته نه ستلای، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی د لندې میوې چې د لندې میوې افغانستان ته روانه ده یا اسیا میانه ته روانه ده، دولت په جیسا کې بیا دونه بی غوري کوي چې دوی مقابل حرکت نه کوي، ځکه که څه مان میوه په دا رقم کې بندې نو زه ستا میوه و دغه رقم پرېږدم.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد وایي هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره لري او پاکستان هم زموږ د هغو اتو لارو څخه چې موږ دنیا بهر ته لرو یوه ستراتیژیک لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دغه زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل شي، او پیشنهاد په دې کې دا کوو چې باید د افټا میټینګ چې دی او زموږ د دوو ملکونو تجارانو درمنځ د حکومت تصویب باید په دې کې باید موږ یو سید حل راوږو.
په کندهار کې سوداګر او باغلرونکو وای پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوه د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې له امله دغه میوه خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغاني زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله دا څرګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړه. نوموړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. د پامیر 212 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنۍ ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داسې مهال وژل شول چې پر امنیتي پوستو د تورستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له 10 څخه تر 20 نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6.241 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالی راپور کې ویلي د روان مالی کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر 20 پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6.3 میلیارد افغانۍ ته رسېدلي دي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسېږي. د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8 پیل کړي. دا اعلان وروسته لاغه سوی چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغېزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق سي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ سوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
پیغام مونږه یا د دې رادیو ته چې به خبر بدري او دلمن دې راځي خبرې کوم ورکه دا مې زمي چې ځان بچیان مې هم بچیان لاره ام واکو کو کې څو نو ورکی جاي وای یو د مول دا نه لري جاي وای مور پلار یې نه لري جاي وای څنګه دې بیا نه لري بچیانو دلا صبر کړی خو بالا مول یې نه وای ولې مش دا کوي دګرخونه دګرخونه دربا درې لازم پیغام ور اسویرې صاحب جمهور یې خستلې یې خې دربا درې دلته کو نه دربا در کړی دلته کارونه نه سر دلته به کوم به کارې د دې وځلې ده دغه پیغام دې نشر کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه سید محمد خبره کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالۍ دغه د هرات په ماجرین کې پروت یم. ورورجان زما आवाज تر رئیس جمهور اشرف غنی په ورسې ورته دا څنګه کار دی دا واسه نه میاش کیږي مرته شي نه را کړی دا خلک کونډي دي چې باندې ګر فکر کوي دا څه کې ساده چې معنا اوس دا د 6000 روپۍ په کار پر کاټ پر کوي هغه میاں چې سره ګرد ورو په ورځ په کونډي کې 6000 روپۍ هغه در تر دفتر نه راوځي بیا ورې تاسو ولای بیا وای راغه هغه در دا چې څه وخوري دا څنګه ساره دې ته سره کم ساتي چې مې ست د خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره هغه څه ته د پرمیر وته د فور ورته تاسو ولاړ دی وای راک چې څه د کولونو وخوري پار کارت کې ورور مان نه لسته نه پوسټ ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام وړاندې ورسره چې موږ د پوسټ کې سره موږ باندې څنګه نکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي به بل خبرونې ته موزه هم این هیواد په سلامونه هر کله کوم. پا په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یوه روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو